یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې ولسی جرګه نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه بحث کوي. نړیوالو مسایلو ته کتنه، اونیز بحث او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم، دا خبری مجله د میر احمد صافی په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام، د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دیني عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه بللې ده. او تمه ده چې نن د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوماند امي کوني باریت ته رایه ورکړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اوربند ټینګښت به ټول په دې برلاسي کړي چې د ګډ دښمن یعنی کووید 19 پر ضد مبارزه وکړي. په کابل کې دغه سازمان د استازولۍ دفتر یونامانن په ټویټر باندې لیکلي چې بشر دوستانه اوربند به له ژمي مخکې ټولو اړمنو افغانانو ته د مهمو بشري مرستو د رسېدو زمینه برابره کړي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم په وار وار په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو خواوو په تېره بیا طالبانو غوښتي چې بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د افغانستان روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې ده. دا خبره یاد وزارت نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې بنګلادیشي عالمان او مفتیان جمعه په ډاکه ښار کې د افغانستان د سولې لپاره یو کنفرانس جوړ کړی و. د بهرنیو چارو وزارت وایي د بنګلادیش دینی عالمانو په قطر کې د افغانستان د سولې په تړاو د روانو خبرو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د وژنو په سمدستي درېدو ټینګار وکړ. تر دې مخکې هم په 2013 کال کې اندونیزیا او تر هغه وروسته دوه واره سعودي عربستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو لویې غونډې جوړې کړې وې. سره له دې چې د نړۍ دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه مردوده ګڼلې، خو بیا هم په دغه هیواد کې جنګ روان دی او تر اوسه د اوربند د ټینګښت هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په کابل ښار کې نن سهار د ماین چاودنې درې ملکي کسان ټپیان کړل. امنیه قومندانې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه مقناطیسي ماین د شپږمې حوزې اړوند حاج نبی ښارګوټي کې د ملکیانو پر یو موټر وچاودېد. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او مسؤلیت یې هم کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د اروزګان په دهراود کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 14 نورې ژوبل کړي دي. د وزارت مطبوعاتي دفتر وایي طالبانو هلته د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل چې ځوابي ډزو کې دا مرګ ژوبله ور واوښته. وزارت ادعا کوي چې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې 11 میله وسلې هم پاتې دي. طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان له مرکز ترینکوټ او دهراود ولسوالۍ شاوخوا سیمو نه وروستیو کې د ناامنیو راپورونه ډېر خپرېږي. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ارمنستان او آذربایجان ترمنس په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې بشر دوستانه اوربند ټینګ شوی دی. که څه هم پرون یک شنبه بریدونه دوام درلود، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د آذربایجان او ارمنستان حکومتونو په ګډه اعلامیه کې وویل چې دواړه لوري اوربند ته ژمن دي. دغلته د څلورو اونیو راهیسې شخړې پیل شوي او دا درېیم ځل دی چې د پای ته رسېدو لپاره اوربند اعلانیږي. دغه ګډه اعلامیه وروسته له هغه خبرېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترمپ پر ټویټر د دغه اوربند مبارکي ورکړي او لیکلي دي چې د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته د اوربند مراتبولو د هوکړې مبارکي وایم. د نګورنو قرباغ لنجمنې سیمې پر سر جګړه شاوخوا میاشت وړاندې ونښته چې تر اوسه پکې دواړو خواو ته نږدې زر کسان وژل شوي دي. که څه هم چې پرون اوربند ټینګ شوی و، خو نن چې دوشنبه د دواړو لورو یو بل د اوربند په ماتولو ملامت کړي دي. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي چې نن دوه واره د دوی سیمې پر راکټونو باندې لګېدلې دي. او تمه ده چې نن د ورځې په اوږدو کې د امریکا سنا جرګه د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ډونالد ترامپ نومانده امي کوني باریت ته د باور رایه ورکړي. تمه کیږي چې د سنا جرګه چې پکې اکثریت د ډیموکراتانو په لاس کې ده د ولسمشر ډونالد ترامپ کاندید ته د باور رایه ورکړي. پرون هم په سنا جرګه کې د یا پروسیجری رای اخیستنه وشوله چې په نتیجه کې د سنا غړیو 35 په 30 باندې رای ورکړی ده. امی کانی باریت سره د دموکراتانو کاندید جو بایدن او په ټوله کې دموکراتان جوړ نه دي. که چیرته امی کانی باریت بریالی شي او د سنا جرګې رای واخلي، په دې سره به د سترې محکمې غړي پوره شي او په نتیجه کې به یې شپک کسان د محافظه کارانو په ډله کې وي او یوازې درې کسان به په مقابل لوري کې وي، چې په دې ترتیب به د سترې محکمې د څو لسیزو تشکیل ته یو بدلون ورکړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. په افغانستان کې له خونړیو بریدونو وروسته ولسی جرګه نن د هیواد د امنیت په اړه بحث کوي. د ولسی جرګې بحثونه څومره له امنیت سره مرسته کولی شي او مخکې له دې څومره مرسته کړې، دا موضوع به د ولسی جرګې له یو پخواني غړي سره په مرکه کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې، د پکتیکا په مرکز کې د یوه کور مخې ته د ایښودل شوي ماین چاودنې 4 ماشومان وژلي دي.
د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چاودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان ځای په ځای شهیدان کړي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل له نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربند څخه په سرغړاوي تورن کړي. آیا د دې احتمال شته چې د افغانستان د سولې خبرې د وروستیو لانجو له کبله وځنډیږي؟ په دې اړه به د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې 19 بس که خبری وکړو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي په کابل کې د دشت برچی په سیمه کې د کوثر په نوم پر کورس برید. په دې برخه کې امنیتي چارواکي په بېغورۍ تورنوي. دوی وایي امنیتي چارواکي په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه غلي دي او باید نور له خپلو دندو استعفا ورکړي. د ولسي جرګې د وکیلانو د خبرو په اړه تر دې دمه امنیتي ادارو څه نه دي ویلي. په دې اړه نور جزئیات له کبله د فیروزي عزیزي په راپور کې.
بله، د دوشنبه د عمومي، البته د ولسی جرګې د دوشنبه عمومي غونډه کې د دغه جرګې اکثرو غړو په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو همدارنګه د وضعیت په اړه بحثونه وکړل. له دې ډلې مهدي راسخ د دغه جرګې یو غړي وویل چې په دې وروستیو کې په کابل کې پیښې، امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. هغه اشاره وکړله په کابل کې د کابل دشت برچی سیمه کې د دانش کوثر په نوم یو روزنیز مرکز برید پړه او وی ویل چې امنیتي چارواکو په دې اړه بي غوري کړې ده. دوی وویل چې حکومت په دې برخه کې مسؤلیت لري او باید د خلکو امنیت په اړه ژمن ووسی او بالاخره د خلکو امنیت باید ونیسي.
حکومت د خلکو د امنیت مسؤل دی. خو له بده مرغه حکومت په افغانستان کې یوازې له خپلو خواوو سیمنټي دیوالونه چاپیروي او هیڅ د خلکو په اړه فکر نه کوي.
تکل صاحب، د دغه جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ټینګار وکوه چې باید د دغه پیښې ورته نورو پیښو په اړه حکومت څېړنې وکوي. همدارنګه د دې غوښتونکي سول چې امنیتي مسؤلین دي د وروستیو پیښو په ځانګړې توګه په تخار کې د دوی په خبره د 500 امنیتي ځواکونو د وزل کېدو، همدارنګه د دغه کورس د زده کوونکو د وزل کېدو او زوبل کېدو په اړه وویل چې باید دوی له خپلو دندو استعفا وکوي. وي ځکه چې په خبره یې نسی کولای نور په هیواد کې امنیت ونیسی. باید ووایم چې تر دې وړاندې خصوصا په کابل کې چې کوم برید وسه په دشت برچی کې د دانش کوثر په نوم په دې روزنیز مرکز کې تر اوسه پورې کورنۍ چارو وزارت ویلي دي چې په دې پیښه کې 24 کسان وزل سوي دي او 18 نور ټپیان سوي دي. همدارنګ په دې اړه نور زیات نړیوال خبرګونونه هم وو، موږ یې په اړه په راپورونو کې موضوعات درلودل. په دې اړه به د ولسی جرګې د نور مسایل په اړه په نورو سرویسونو کې هم مسایل خبر کړو.
ډیره زیاته مننه له کابل د ازادۍ راډیو خبریاله چې د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه جزئیات راکول. ولسی جرګې نن په هیواد کې د امنیتي وضعیت په اړه په تیره د وروستیو حملو پر مسایلو بحث وکړ. د هلمند چارواکي وایي چې د دې ولایت د امنیت لپاره یو ولسی ځواک جوړوي. د چارواکو په وینا په دې ولسی ځواک کې به زر جنگیالي شامل وي. د هلمند د ولی ویاند عمر ځواک داسې به د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره ځواک صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. د دې ځواک د جوړولو هدف څه دی؟ د دې ولسی وسلوال ځواک مننه ځواک صاحب. د دې په داسې حال کې چې افغانستان دولتي رسمي وسلوال پوځ لري، دا ولسی ځواک د څه لپاره جوړیږي؟
هدف ته دی چې امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې، هغه سیمو چې په هغه ځای کې وسلوال مخالفین جنګیږي او یا هم هلته حملات کوي، هغو حملاتو د دفع کولو په موخه باندې ځای پر ځای دي او د ولس د امنیت تامین په موخه باندې هلته کار کوي او شپه ورځ خپلې دندې مخته وړي. نو بنا په دې موخه باندې چې د ولس ځینې غوښتنې وي او د ولس د مشورو په اساس باندې، د ولس د غوښتنو په اساس باندې چې دوی هدف دا دی چې د دولت طرفدار دي او غواړي په سیمه کې د دولت سره یو ځای په مختلفو برخو کې، که هغه په نظامي، ملکي او نور برخو کې خپله اوږه په اوږه باندې مخته ولاړ شي. نو بنا د دوی غوښتنه همدا وه چې د افغان ځواکونو په لیکو کې باید دوی ته یو برخه ورکول شي چې دوی وکولی شي د خپل د افغان ځواکونو سره یو ځای خپله دفاع وکړي او د تعلقاتو په وړاندې باندې هلته کېږي.
بله، ځواک صاحب، دا به د دې د تشکیل په اړه راته ووایي، دا به د کومو قوتونو په چوکاټ کې فعالیت کوي؟ د ملي اردو، سیمه ییزه اردو، که د محلي او سیمه ییزو پولیسو په تشکیلاتو کې؟
د دې تشکیل د امنیت څخه تشکیل شوی دی، د امنیت ملي په چوکاټ کې دوی ټول امکانات به هغه ورته مساعد دي یا د دې تر څنګ مدیریت چاره دي خپله دوی په مخ وړي تر څو چې په منظم ډول باندې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت هم خوندي کړي او وتوانېږي چې منظم ولسي ځواک اوسي او وتوانېږي چې په سیمه کې د اتلانو په نامه باندې کوم نوم چې ورباندې کوبل شوی په هغه شکل باندې دی خپل نوم او خپل د قوت په اساس باندې د یو تعلیق په سیمه کې وسلوال مخالفینو حملات کوي.
بله، او ځواک صاحب، څومره تضمین شته چې دا جنگیالي به لکه پخوا چې داسې تجربې تکرار شوي دي بیرته همدغه وسله د دولت پر ضد نه اخلي؟
د پاک جوړ شوی دی او یا هم جوړېږي، ځانګړی پروسه روانه ده او د ولس د امنیت د خوندیتوب په موخه باندې کار کوي. هدف دغه دی چې دوی لپاره دوی د داسې کسانو او د داسو برخو څخه یا د داسې ولسي کسانو څخه راپورته شوي دي چې هغه په سیمه کې د دولت طرفداره کسان دي، هغه نه غواړي چې امنیت خراب شي، هغه نه غواړي چې په سیمه کې تخریشي عمل رامنځته شي. نن دا خپل سره ویلی شي او دوی خپله کله چې دو لیکو ته دوی شاملېږي دوه پروسه لري او هر څه هغه څه دي چې په واقعیت سره یو منظم شکل باندې دوی ته د دندې سپارل کېږي او د پروسې څخه دا پروسه دوی ته کوي او بالاخره دوی شاملېږي د دې ډلې. نو بنان لکه سره د شرخان عملیاتي ځواکونه په لیکو کې شاملېږي، دا هم دغه شکل باندې عملیاتي چارې لري چې هغه په مخ وړل کېږي او په منظم شکل د دوی شاملېږي. وروسته به هغه څه دوی خپلې دندې مخته وړي چې د روزنې برخه هم لري چې روزنه ورته ورکول کېږي او انشاءالله دا به په ډېر منظم شکل د افغان ځواکونو سره یو ځای د پولیسو، اردو او نور سره جنگ کې هم هم خدي تاسو چې مستوال مخالفینو حملات وکړي او د خپل کړو باندې صباح هم پاتې
ډیره زیاته مننه د هلمند د ولی ویاند عمر ځواکو چې لازادې رادیو سره د یو ولسی ځواک د جوړیدو په اړه خبرې کولې. د ولسی ځواک به زرتنه جنگیالي ولري او نوم دوی اتلان پریخی. په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرو ته دوام ورکوو. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک سره دی. احمدزی صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول غواړم مخکې له دې چې د اتلان ځواک په اړه ستاسو نظر وپوښتم، فکر کوئ چې ولسی جرګه تر اوسه پورې چې دوی کوم بحثونه کړي دي، تر اوسه پورې د هیواد په امنیت کې د دوی ونډه او د غونډو خبرو اترو اغیزې څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هېدې. مننه کوم چې تاسو اساس وخت کې تاسو د ولس غږ همیشه پورته کړی ده او کوشش مو کړی ده چې د مظلوم ولس غږ څوک واوري. واقعا په افغانستان کې ملت د دواړو جوانبو لخوا نه د فشار لاندې ده، که هغه طالبان دي روزانه ملکی تلفات موږ تاسو په صلاح ولرو، همدار هم ته د حکومت لخوا نه هم، نو ملت مجبور اوسو چې دوی لاس په کار سي او خپل ځان نه دفاع وکړي. آینده لپاره ته بندغه مشکل بوي. موږ تاسو دغه یو معمول لیدلې ده، نه فعلن یو مثال در کولای سم دی علي پور په نامو باندې چې هغه هم داسې خود مختار او وسلوال اخر هم دی یو بغاوت اعلان وکړه. نو ښه نتیجه نه لري چې بغیر د دولت له چوکاټ نه څوک مسله سي او یا دغه برنامه شروع کړي. خو اوس خلک مجبور سوي دي ځکه چې نه حکومت دفاع د دوی د ژوند وکړه او نه طالبانو، له دواړو خواو نه دوی په تکلیف کې دي. نو ملت مجبوره ده چې خپل ځان په خپل دفاع وکړي او خپل غږ په خپل معنی اوچت کړي.
بله،
نو موږ هم دغه رقم ته برنامه لرو چې د ولس غږ څه رقم ته کولای شو چې نړیوالو ته ورسو، ځکه په افغانستان کې په صلحه او په څلوري ساعتو کې موږ زخمیان او شهیدان لرو، خو نړیوالې ټولنې خپل خوله بنده کړې ده او سترګې پټې کړې دي. تاسو ګورئ چې په خارج کې یو نفر چیرته په حادثه کې هم تلف کیږي، دغه څلور وساته سی این این، بی بی سی او نور رسنۍ دغه مورد کې بحث کوي. خو
په افغانستان احمد زای صاحب ک لطفا د ولسی جرګې د باسونو د اغیزو په اړه خبرې وکړي چې د امنیت په ټینګښت کې تر اوسه پورې د ولسی جرګې غړو څومره خپل ونډه تر سره کړي.
ولسی جرګې خو نور څه سرایت نشته، خو هماغه مایک ته او د مایک لارې نه تاسو ګورئ چې روزانه د مملکت په امنیت باندې دوی خبرې کوي او دغه تشویشونه د ولسونو له رسنیو سره او حتی له حکومت سره شریکوي. خو بدبختانه به وایم چې په افغانستان کې یو استخباراتي جنگ ده چې هغه نه حکومت اوس دا توانایي لري چې د هغې مقابله وکړي، ځکه د نړیوالو سره چې استراتیژیک تړون موږ کړی وو په همدې بنیاد اوسې دوی نړیوال تروریزم له منځه یوسي او موږ سره همکاري وکړي. خو بدبختانه اوس نړیوال په خپله معنی هماغسې دوی به تروریستان ورته ویلې، دوی په خپله ډیلونه شروع کړي دي. افغانان بدبخته همدغه رقم ته په میدان کې پریښي دي. تاسو وګورئ د دشتي برچی پیښه چې تر اوسه پورې طالبانو مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی، خو طبعا په افغانستان کې نورې تروریستي ډلې هم شته ده. نو دا خو یوازې د افغانانو مکلفیت نه ده، ځکه موږ همیشه د نړیوالو لپاره خپلې قربانۍ ورکړې، مثلا د داعش په مقابل کې یا د القاعده په مقابل کې. داعش القاعده د موږ لپاره کوم خطر نه و، هغه د نړیوالو لپاره خطر و، خو موږ ځان ورته ډال کوو د نړیوالو د ساتلو لپاره هم دا قرباني ورکړې ده. خو بدبختانه چې نړیوالو اوس موږ یوازې پریښي یو.
ډیره زیاته مننه. د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د پخوانیو وکیلانو د جرګې رئیس محمد نذیر احمدزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم قدرمنو اوریدونکو، د خبری مجله په دې برخه کې تاسو د اقتصادي خبرونو اوریدو تر بولم چې ناجی صاحبۍ چمتو کړی دی.
ټاکل شوې چې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نثار احمد غوریانی پاکستان ته د سفر پر مهال له پاکستانی سوداګرو او پانګوالو سره هم وګوري. ښاغلی غوریانی د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې ګډون لپاره نن اسلام آباد ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غوریانی به پاکستان ته د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان د 2020 میلادي کال د پانګونې او سوداګرۍ په ناسته کې وینا هم وکړي او د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارولو ټینګار وکړي. دغه ناسته نن دوشنبه په اسلام آباد کې پرانستل کیږي. د پاکستان له لوري پر افغان سوداګرو د تعرفو لوړیدل، د مالونو ځنډیدل او په لارو کې اخاذیو اخیستل د سوداګرو له عمده ستونزو دي. د افغانستان د مالی وزارت له لوري د روان مالی کال له پیل څخه تر اوسه پورې 115.5 میلیارده افغانۍ ملي عواید راټول شوي چې دا د تیر کال په پرتله 12% کمښت ښیي. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کورونا ویروس له امله رامنځته شوی قرنطین د دې سبب شو چې عواید راکم شي. نوموړي وویل چې تیر کال 155.4 میلیارده افغانۍ راټول شوي وو او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1015 افغانۍ.
لپیاو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. ارمنستان او آذربایجان یو ځل بیا یو بل د نوي ټینګ شوي بشر دوستانه اوربن نه په سرغړوي تورن کړی دي. ټاکل شوی چې د ناګورنا قرباغ په لنجمنه سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ دا نازک اوربن سر لنن سهاره عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انت په راپور کې واوري. انسپ د سکایپ مستقیمه اړیکه سره ده او په دې اړه جزئیات اوروي. انسپ تاسو زما آواز اورئ؟ په هر صورت سوچې زمونږ اړیکه له اجمل ان زمونږ له همکار سره جوړیږي. ورزو یوې بلې موضوع ته. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز اړوند په کوټوالو سیمه کې د یکشنبې ورځې په سهار د هغې پیښې عملاً به ډیر ژر پیدا او قضایي عدلي ارګانونو ته وسپاري چې د یو کور مخې ته یې ماین ځای پر ځای کړی و. په دې پیښه کې 4 ماشومان ووژل شول. احسان آریان په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیکا د پولیسو ویان شه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل چې د یک شنبه د ورځې په سهار د دې ولایت د مرکز خرنی اړوند په کوټوال کلی کې په ماشومانو هغه ماین چودلی چې د وسلوالو طالبانو له لورې د یوه کور د دروازې مخې ته ځای پر ځای شوی و.
نن سهار د پکتیکا ولایت د مرکز اړوند د کوټوالو په سیمه کې یو کړی ماین بدبختانه په وړو ماشومانو باندې چودنه کړې ده او 4 تنه ماشومان یې ځای پر ځای شهیدان کړي دي.
آریان وایي په وژل شویو ماشومانو کې چلای او درې هلکان دي. دغه چودنه په داسې محل کېږي چې د پکتیکا د پولیسو د ویاند په وینا وسلوالو طالبانو درې ورځې وړاندې د دې کورنۍ غړو ته د دې کلي د پریښودلو ګواښ کړی و. نوموړی ونه ویل چې ولې وسلوالو طالبانو دغه کورنۍ په نښه کړې، خو له بلې خوا د مرکز خرنې اوسیدونکو د ښار په مرکزي واټ کې د دې پیښې خلاف لاریون وکړ او د جنگ له دواړو خواوو یې د ملکي وګړو د خوندیتوب او په پیښه کې د ښکېلو کسانو د پیدا کولو غوښتنه وکړه. د همدې کورنۍ وطن خپلوان او د مظاهرې ګډونوال وویل چې دوی له هېڅ چا سره دښمني نه لري او نه پوهېږي چې چا اولې ورسره داسې ظلم کړی.
بیا د ایمان مسجد د ملنګ کره دغسې په مېلمستیا باندې راغلی و. ماشوم د اتي خبر نه له کومې خوا چې شهادت ورسېدو له کومې خوا ماین ورته کېښول، هېچا سره کومه دښمني کوم ایناد و دغه شیان موږ نه لرو.
دغه لاریون ته د وینا پر مهال د پکتیکا ولي مجیب الرحمن څمکني وویل چې د پیښې عاملینو په نیولو پسې د امنیتي ځواکونو څېړنې روانې دي او ډېر ژر به یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
موږ حکومت او دولت دا وعده در کوو چې د تاسې د دغې ډلو مشرانو نه دوه کسه د ما سرسره وي. همدا اوس هم تحقیق جریان لري تر څو چې د تا قناعت نه وي حاصل شوی زه هم ځان کنې په دې نه ګڼم.
هڅه مو وکړه چې د دغه پیښې په اړه د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
او اوس په ناګورنا قرباخ کې د نوی بشر دوستانه اوربند په اړه راپور ته ورزو. په دې سیمه کې نازک اوربند لنن سهاره عملی کیږي، خو آذربایجان او ارمنستان لا د مخه یو بل د اوربند نه په سرغړونه تورنوي. اجمل اند له نور تفصیل سره.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلی آذربایجان څخه د توغندیو پر وژغوښتل کېدو دوه ځلې له نوي ټینګ شوي اوربند څخه سرغړاوی شوی. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاندي شوشان سټیپیان یان پر خپل ټویټر لیکلی له اوربند څخه دا سرغړاوی په ځایي وخت 9 بجې او 10 دقیقې کې ثبت شوی. نوموړی زیاته کړې چې آذربایجاني لوري په جنوب ختیځ لوري کې ځینې اهداف په نښه کړل او لږ تر لږه 15 توغندي په دې لوري ویشتي. هغې بیا پر خپله فیسبوک پاڼه تر دې مخکې هم له اوربند څخه د یو بل سرغړاوي خبر ورکړی چې د دې په وینا په ځایي وخت د 9:15 په شاوخوا کې د ازري ځواکونو لخوا ځینې ارمني اهداف په نښه شوي. د ارمنستان د دفاع وزارت هم ورته یو بل رپورټ خپور کړی دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان بیا پر خپل فیسبوک پاڼه ویلي چې ارمنی لوري اوربند کلکشمن پاتې شي. خو د آذربایجان د دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو اوربند عملي کړی او عملي کوي، خو ارمني ځواکونه یې تورن کړي چې یو ځل بیا یې د دوی په وینا له اوربند سرغړاوی کړی. د دواړو لورو ترمنځ پر یو بل دا تورونه له هغې وروسته لګول کېږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو یوه شریکه اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوي وو دواړو خواوو اوربند ته تعهد کړی. آذربایجان او ارمنستان چې له تېرو 4 اونیو راهیسې د ناګورنو قرباغ پر لانجمنه سیمه خپلو کې په جګړه بوخت دي، دا ترمنځ د دې جګړې د درولو دریمه هڅه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو 2 اونۍ مخکې په واشنگټن کې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو ترمنځ د سولې د یوې نوې هڅې په لړ کې خبرې وکړې. پرون د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم اوربند ته د دواړو لورو د تعهد ستاینه وکړه. نوموړي پر خپل ټویټر ولیکل د آذربایجان ولسمشر او د ارمنستان صدر اعظم ته مبارکي ورکړي. د ټرمپ وینا تر نیمې شپې وروسته په اوربند هوکړه کړې. د امریکا متحده ایالات، فرانسه او روسیه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک په ډله کې ګډون لري وایي د اکتوبر په 9 نیټه به په جنیوا کې د بهرنیو چارو وزیران په خپلو کې وګوري او د ناګورنو قرباخ پر مسله به خبرې وکړي. د آذربایجاني او ارمني ځواکونو ترمنځ روان کړکیچ د دواړو خواوو لخوا روان دی او یو بل تورنۍ چې د کړکیچ د سولې هواري مخه نیسي.
اجمل انو چې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په ناګورنا قرباخ کې د نوی نافذ شوی اوربند او د دې اوربند د ماتېدو د اداو په اړه جزئیات راکول او سم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپې د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
هشت صبح رسپانی چنگار کړی چې له اوربند پرته د سولې د مذاکراتو دوام د وخت ضایع کول دي. رسپانی لیکلی که څه هم له لومړۍ ورځو دا څرګنده و چې د سولې پروسه به د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شي، ځکه په وینا یې د سولې خبرو له پیل سره طالبانو ته دا انګېزه ورکړل شوه چې د تاوتریخوالي په زیاتولو سره هڅه وکړي چې ډېری سیمې په ولکه کې ونیسي او قوي دریځ خپل کړي. خو رسپانی همدارنګه چنګار کړی چې د سولې په پروسه کې له طالبانو د اوربند غوښتنه یوه تیروتنه ده، ځکه په وینا یې چې طالبانو ته جګړه یوازینۍ وسیله ده او دوی له دې لارې سیاسي مشروعیت په لټه کې دي. مسیر ورځپاڼې بیا په کابل کې پر کوثر تعلیمي مرکز د برید په اړه پوښتنې مطرح کړې. ورځپاڼې لیکلي د دغو بریدونو پړه چې په ظاهره کې داعش اخیستي خو په اړه یې خپره شوې اعلامیه مشکوکه ده. لیکوال ادعا کوي چې داعش ډله په افغانستان کې له هماغه پایله د استخباراتي کړیو لخوا د یو لاس پاک په توګه کارول شوې ده. د سرمقال لیکونکي په باور اوس هم له دې بریده ښکاري چې د مشخصو سیاسي موخو لپاره شوی او استخباراتي کړۍ پکې لاس لري. د ورځپاڼې په وینا له څه وخت راهیسې په منظم او سیستماتیک ډول هڅه روانه ده چې د سولې هره هڅه شنډه شي، د جګړې دوام ته لاره برابره شي او نړیوالو او افغانانو ته داسې یو تصویر ورکړل شي چې د سولې خبرې نه بریالۍ کېږي او که بریالۍ هم شي نو د جګړې لپاره به نورې ډلې او په ځانګړي ډول داعش وي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د کابل د شنبې ورځې برید ستر جنایت یاد کړی او دغه پیښه یې غندلې ده.
ورسپانی وړاندې لیکلی چې په افغانستان کې د ملکی وګړو وشل او هغوی ته زیان رسول بشری جنایت دی او له اسلام سره په ټکر کې دی. ورسپانی لیکلی چې د هیواد په نورو برخو کې د جګړې ډیر زیان ملکی وګړو ته اوړي او دا ټول زړه بوګنونکي پیښې دي چې په پرلپسې توګه جنایتونه زیږوي. لیکوال دلته نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه هم بسول بللي چې باید د دا ډول پیښو په مخنیوي کې جدي اقدامات وکړي.